پوتیرو نگدی پینزولا سیزوکیه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د قول اردو د قمندانۍ تر کچه مهمې پوځي دندې ترسره کړې دي. نوموړي غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل:
زموږ تاسې د جمهوریت ساتنه، د دې نظام ساتنه موږ ته فرض ده. که چېرته خدا نخواسته دا نظام نه وي، نو څه به په وطن کې راشي؟ موږ بې نظامي تېره کړې ده، ټول لیدلې ده، په سترګو مو لیدلې ده. بیا نه غواړو چې بې نظام اوسو. که نواقص په نظام کې موجود وي، د هغه د اصلاح لپاره به کار کوو، د ړنګېدا لپاره یې کار نه کوو.
یاد دی وی په تیرو 19 کلونو کې تورن جنرال محمد کټوازی نه هم کس دی چې د مرکزی حکومت لخوا خوسته د والی په توګه معرفي کیږي. لدی مخکې محمد صدیق پتمن، محمد حلیم فدایی، حکم خان حبیبی، عبدالجبار نعیمی، حمیدالله قلندرزی، ارسلا جمال، میراج الدین پټان او حکیم تنوال د خوست د والیانو په توګه دندې ترسره کړې دي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي.
هرونو کې به د وګړو نظر اخست، کله کله به خپل نظر پرې خوړو، د وګړو نظر به معنی په دې اړه باندې ډېر شواهد.
په هنر جاج کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت خبرې کوو.
خان ځان لزان بل بل یو ټیکی دی چې ځان له یو دنیا ده، یو ټیکه ځان له یو دنیا ده. نو خامخا نو چې تبله نه وي نو بس بیا خو
فنکار برخه کې له شاعری امینی فنا سیدی سره د هغې په فن غږېږو.
ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم، نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې
په زرپاڼه کې به لنډې کیسه واورئ.
بیړې رانږدې کېده، غږ یې نه و، که یې ږغ د سمندر شمال چې څپې یې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و.
او په ورېښمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشناسته ډالې شوې سندره واورئ.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د ټکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه له پخوا څو برابر چټک شوې ده، او باید دا پروسه چټک شي، ځکه څومره چې ټکنالوژي پرمختګ کوي هماغومره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټکیږي. د اوسنی پیر د پنځول شوي یا کیدونکي ادب روح او روان هم تیر ته توپیر کوي. دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوې پیښیدونکي ټکنالوژیکي پیښې ادبیات متاثر کوي. که په خوا په شعر کې د ګودر یادونه شوي، پوله پټه یاد شوي، د بام دی دنونه یاد شوي، نو اوس د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي. دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی. نو دا باید هیره نکړو چې د پخوانی شاعرۍ غوښتنې هماغه وي، او د زمان په بدلون سره د نوې شاعرۍ او یا نوې پنځول کیدونکي ادب غوښتنې د نوې زمان پورې اړه لري. په دې هیله چې ځینې پنځول کیدونکي ادبیات مو د زمان له بدلیدونکو رموزو سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي. رادیوي مجله پیلو. او دا چې تیره اونۍ د پښتو ژبې د ولسي او حماسي شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې درې شپېتم تلینو، نو د نوموړي د مړینې د درې شپېتم تلین په پار تمنا واحدي ته وکیږو چې د اروخاد ملنګ جان ژوند او هنر ته تم شوې ده.
ټول سرحدونه کاکا ګاندي ساتي، موږ په کچې دا غم خوراندې ساتي.
تیرونه دې لړم په لسمه د پښتو ژبې د وتلي ولسی، حماسي او ملی شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې درې شپې ته کاله پوره شول. هغه په درې څلوېښت کلنۍ په یوه ترافیکي حادثه کې له خپل زوی دواجان سره یو ځای ومړ. مرحوم ملنګ جان دی ولسی شاعرۍ حماسي مینې او لو وطن او خلکو سره به ساري علاقې لکبله د بابا په لقب نومول شوی او د خپل اثر او تر هغه وروسته د لسګونو سندرغاړو او شاعرانو سرلارې پاتې شوی دی.
تور زلفان ما یادوا د سرو شوند د پاسه سر په ځوان ما یادوا
پوهان ډاکټر محمد حسن کاکر د ملنګ جان په اړه لیکي په ننګرهار کې به داسې کسان کم وي چې همدا اوس ملنګ جان ونه پیژني. ممکن ټولو ته به معلومه نه وي چې د اصلي نوم محمد امین وو. د بیسو دو د چمیار په کلی کې پیدا شوی. په هلکتوب کې یتیم شوی و. د ځوانۍ عمر یې په خواری کې تیر کړی او تر هغه وخته چې په کابل کې د سردار محمد داوود خان په سپارښتنه له یو ښوونکي نه یې ابتدایي لیک او لوست زده کړل بې سواده و. د هغه وخت له خپلې کورنۍ کلی سیمې او قوم نه د باندې وپېژندل شو چې د ملنګ جان په نامه یې په شاعرۍ شروع وکړه او ننګرهاریو د هغه اشعار د سندرغاړو په تیره د هغه له شاګردانو طلا محمد اول میر ایوب خان فقیر محمد داد او نورو څخه په ډیرو حجرو ودونو او د خوښیو په نورو مجلسونو کې واورېدل. د ارواخات ملنګ جان نغمې او سرودونه د نننی افغانستان لپاره لکه د بل هر ډول سیاسي تفکر هغومره مهمې او اړینې دي. خاط ملنګ جان د ژوندانه په وروستیو کلونو کې په لیک او لوست دومره بلد شو چې خپل اشعار یې لوستلی او لیکلی شول. نو د ده جهان لید نه کتابي او نه یې اشعار د شکل له مخې په دقیقو شعري اصولو بنا وو، بلکې هغه د شکل او محتوا له مخې محلي او ولسي وو. ملنګ جان انتقادي اشعار هم ویلی دي. دغسې اشعار یې ممکن ټول خپاره شوي نه وي، خو د هغه د انتقاد ژبه دومره تیره او ترخه وه چې د ټولنې ډیر کم اقشار به ترې پاتې وي. ملنګ جان د خپل ژوند په 30 کال د نړۍ سترګې پټې کړې او افغانانو ته یې په میراث کې لسګونه د ازادۍ نغمې ور پاتې شوې.
شم پوجڑا شول باسی پتنگان لاڑل وردانگا ملنگ جانا خود زان م یادوا دسرو شند د پاس سر پہ زوان م یادوا چا وکی رات ویچ جانان م یادوا دسرو شند د پاس سر پہ زوان م یادوا وی جانان م یادوا سر پہ زوان م یادوا سر پہ زوان م
جرګه د هغه ټولې نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی. افغانانو د خپل لرغوني تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي. په نننی راپور کې د جرګې د تاریخ سربیره د جرګې په ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو. راځي وګمې جبرخیل ته وښو.
افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوګدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونی برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپلو صحابو سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخسته، کله کله به خپل نظر پرېښودو، د هغوی نظر به
معنی په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه و مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه و سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قران کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بلل دي. دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نمونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکي حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې له ماشومتوبه له جرګو سره سروکار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو ننوي یو دایمي یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه سهول هنسته چې جرګه واغه وطن کې غو وطن کې به سهول هي، غو وطن کې به امني. په کوم کلی کې چې جرګه یې د جرګې مشران معلومي الته به امني. څه جرګه نه یې دا خسي ګډوډي به په زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په قتل په مسلو هم کړی ده، په دوه قومونو سره جنگونه کړي دي، د دوه کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم و، دا یو ظالم و. څه هغه ظالم نن هم نسته، دا د ظالم چې اوبه واته ویلې داسې به وکړي چې ولور به دغه ته ورکړي او دغه به غته ورکړي. مال دا خو هېڅ امکان نه لري، تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مو خوړه موږ سکځو. د ولس منګیري عوام څه څه ویلې دلته معلومات پس لږه موږ دا پرېکړه کوو. نو جرګه مار که دی په رښتیا سره جرګه کې هغه باید د مظلوم طرفداري نه د ظالم حق معلوم نه کاغه جرګه مار نه.
د کونړ ولایت اوسیدونکو عزیز ګل ساپه وایي چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګې جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه دی نوموړی وایي
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوو کورنیو یا د دوو کسانو په منځ کې ستونزه مخته راشي یا جنګ وشي یا په بله کوم داسې یو مسله چې خفګان ته خبره سره ورسیږي، نو بیا د کلي مشران سپینګیري هغوی په دې خاطر باندې چې دغه ستونزې مخه ونیسي او دا ستونزه نور هم غټه نه شي هغوی جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلي مسایل ډېر زیات وي، لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنیو خوري، په همدې باندې سره ستونزې پیدا کېږي. او اکثریت کلي داسې دي چې هلته دوی ترو نظام سره اوسیږي، نو اتمن ترو نظام په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډېر وړه خبره مانی هغوی په منځ کې اکثره شخړې پیښیږي. نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او خره رم دغه د شي مشران سره راټولېږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي. کم یو چې ملامت وي ملامت ته ملامت وایي، او کم یو چې سلامت وي هغه ته سلامت وي. بالاخره یو فیصله کوي او فیصله بیا داسې وي چې مشکل حل کېږي، یعنې د لا زیاتې ستونزې مخه نیسي.
دی وایي چې د احمدشاه بابا ټاکنه هم دی وی جرګې پر بنسټ شوې ده او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې خي بیلګې ولسی جرګه، د مشرانو جرګه او انانوي جرګې دي. د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینواره وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي اداره د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګې لاره حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې او ته جرګه ویل کې په اسلامي تعلیماتو کې اوس دکړو کې د صلح ویل کې د هغه ابتداء د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکمه د اول دوه مدعي مدعاله دي ته واداره کوي، دي ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسائل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي، د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه تخلف وکړي، باید غور باندې جاری شي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دوو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي، نو هغوی دې ته تشویقوي، دې ته واداره کوي چې تاسو لاړ شئ خپل منځ کې صلح وکړي، خپل منځ کې جرګه وکړي، سپینګیری او مشران مخاور خلک.
چې د خلکو هنرونو خبره کوونو موسیقي مخامخ مخترازي او په موسیقي کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. طبله هم یو له هغو آلاتو ده چې د موسیقي خوند او رنگ ته ځانګړی روانوالی وربخي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د طبلې په ارزښت، جوړښت او هنر خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مخترک او پښتنم دا کوم چې د تبله لڅ شي جوړي.
تا
تبله خو دا یو چې ده میس ده ته دا دامه وي
خا
ولته په اردو کې ورته دامه وي ولته موږ استاد سبقانه ورته به بم ورته وي ول چې دې आवाज درون ده دې ته بم وي او دا بل چې ده ورو کې دې ته زیل وي دې आवाज لګ نری وي جګ وي نو دا بیس لري او دا چې دې زیل
او دا غم د میسونه جوړي
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی یو د میسونه جوړ دی
او استاد د پاس چې پیلګې دې لري دا ربړ غونډه دا څه دی
دا چې دې دا سرمند دا چې دې د ګټ سرمند او زه سرمنده او لکه هغه به هغه وچیږي جوړیږي هغه تراشینو بیا د لپاره مکمل خپل استادان دي چې دا به بنل کیږي دا جوړیږي دې پر پوره مکمل وخت لګیږي
او دلته په افغانستان کې جوړیږي کنه بهر ناراضي
بل څه دا خارج نم ډیر زیات راضي او دلته شکر دې زموږ خپل افغانان دي چې هغه په خپلم جوړي او
معمولا که خراب شي ترمیم هم دلته کیدی شي
او بس چې خراب شي دا صحیح ورته وي دا تور کې پلګیدل په دیواله کې زیل ورته وي کاټي ورته وي
بالکل
نو دینه چې دا تور کې وولو زی بیا د خپل استادان دي هغه ته وی سو هغه به د پاسه په نور تور کې ولګي صحیح په ولګي نو کو به وشکي نو به مجبور شي بل سرمن
خامہ سر اکثر وخت یو پښتني کله چې دا موسیقاران د موسیقي سرکۍ پاره وخت کې په دغه لوی تبلیغ باندې چې دا غټه راکنه شي بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا پی پودر لګي دا ولي
دا دې د پاره چې دا وړه پینی وي دا ډیر خوشک आवाज کې زیل आवाज کې لکه دې کې دا درنواله بیس پکې نه وي دا چې وړه لور کې نو د خپل بیس پیدا کې یو زیل شي او بم شي لکه دا دواله شي او زیل
ته سي आवाज وبس دا د بم او د زیل
دا بم دې او دا زیل
دا زیل دی خخ
دواړو کله کاواز
او دا چې بکلا په موسیقي کې چې دواړو وغږوي نو دواړو आवाजونه سره برابر شي بیا خوان را پری دي
او یو زیل یو بم دا دواړو خپل لیول کې یو شانتي وو دا دواړو به د سې لیول کې غږی چې لکه بده مونږ لګیږي او یو شته جوړ شي ټیکته جوړ شي او شته جوړ شي
اکثر وخت د سې زین وخت په یو تیګه کېګ دی او رقم ته بل واس کوي
هغه خو دا خلک خوښ کوي کنه دا خو لکه څنګه کې دا خبرې نشته چې دا تیګه په کې داخلو په زمونږ افغانان دي دوی بس هغه یو مستی کوي خلک عوام خوشاله شي لکه دا
بالکل
زمونږ عوام وطنداران دي دا ټول خوشاله شي کنه دا قصې په کې نشته چې دا تیګه په اصول او دا په بل شی اصول او دا پلان کې بيستا
هغه لرګي باندې کله کله و هي
او دا خو بس د خلکو دغه د پر لکه نن سبا موسیقي ډیره تیزه شوې ده لکه کلاسیکل سوګناوري بل څه د غزل ډیر کم خلک اوري نن سبا زیاتره هم دغه چې درزو غب دي درزو غب دي درزو غب دي ترغه چې پروګرام ختم شي زموږ په خپل په سر باندې مدردي ټول نه راوځي لکه نن سبب موسیقي بالکل نیم نه زیاته لکه دغه شوی ده نو
او استاد یو پښتنه کوم تبلا دا چې ته په موسیقي کې نه وي نو څه تاوان ورسی
لکه تبلا چې په موسیقي کې نه وي لکه د موټر چې سلور پای نه وي
ان به پایو موټر یو څه چالان
دي نو لکه موسیقي دا شتګ دا غو وای بس شعر به مو وای طرز به مو وای هارمونی به مر سره وای خدا نیمګړی وي تبل دا سه وشه ده دا ریدم لکه دا دغه سلور پای دي چې ګاډي مکمل جوړ کې او ټیرونه پکې نه وي نو بس هغه خو
ها څه ګټه ده د موسیقي د پاره د تبلې یعنی موسیقي روانه کوي که څنګه
نو بالکل او 50% پکې د تبلې پکې لاس دی پکې
هم تم مخکې د ټیکی خبر وکړه دا ټیک څه شی دی
دا ټیکا لکه تاسو ماته ویل شي دا ټیکا د سې وشه د لکه د ګاډي موټر پای دی تبله د سې وشه د زمينه ورته د دقیقې جوړي لکه سې
دغه
جوړي نو چې خاننده خپل شیر وې طرز وې نو تبله ور سره شروع ما غیا کیروي دا دروي یا چنچل وې مقلي وې
دا ټیک دا ټیکو نمونه
دا ټول ټیکی دی دا ځان لزان بل بل یو ټیکی دی چې ځان له دنیا دا یو ټیکا ځان له دنیا دا نو نو خامخا نو چې تبله نیمه نو بس بیا خو
په دغه شرقي موسیقي کې به تقریبا څومره ټیکی وي ټولي
ولا ټیکی خو ډیر زیات نن سبا خو خلک غګیل لکه ټیکی خو تقریبا ډیر زیات ټیکی دي به حساب تقریبا 300 څومره ټیکی دي چې ما ته په خپل هم څه خبره شي ذهن کې مې نشته ده نو نن سبا چې خلک غګي هم دغه سلو 15 ټیکی دي تا غګي
مشهوري مشهوري په پښتو کې کومه ډیره مشهوره ټیکه ده
وس پختو کې دا زمونږ استاد خپل لکه تینګړه ورته وي
پختو کې وي
پختو کې دا ساده یو دغه دې چې لکه پدې کې ډېر زمونږ پختو سندرې دي
ته تلګو غو دغه ټیک چې دا سره کړه
مغلی دیتا
روپک
مغلی لکه زمونږ افغانان دي چې دته لکه دواړو مونږ لکه افغانان زمونږ خپل وخت یې ورته د لوګری ټیکه ده دته مغلی ویل کیږي اوس په هندستان کې چې ده لکه هلته مغلی دوه شانتی دي همدغه دغه دی کنه لکه روپک مې درته ویل یو روپک دی یو مغلی
بالکل بالکل
دواړه سیم سیم دي په وزن کې یو شی دی او ماترې دی لکه اوه ضربه دي دا مو ضربه دی او چنچل موزر بده اروپا کوم موزر
دا چنچل او دا وزر به څنګه معلومیږي کې دلته پوسټ ته ماته تبلیغ خوده شي چې دغه زربونه دي
اوس چې دا تبلیغ کوم نو بیا اگر نه پاتې چې اوس بل کس ویني چې هغه ته زویم ته وزن ورګه یو دوا درې سلور دا کسل
او تل په کلار وګه کوز به ورته در سره وایم کنه زه
د سې په حساب 1 2 3 4 ماچ 1 2 3 تبا 1 2 یو دو درې تر وو پورې به
صحیح صحیح شو ها
یو دو درې سلور
یو دو
دا ډېر مشکل
دی دا ډېر مشکل دی زبنه
شیب جان تاسو خیر دی
شیب جان تی وای تیرا تو وای شیب جان تی
1 2 3 4
بالکل ها استاد دغه اغلک ساری گا ما پا دانی امدا شانتی
بله سه بالکل تبلا سیم سیم ما غشه ده که څنګه چې موږ ساری گا ما پا دانی سه سانی دا پا ما غرس دغه سه تین دا تین تالم ده
په افغانستان کې په دغه نو لکه نارمل موسیقي چې وی لکه چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کومه ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو پاره کې هم دغه کیروټی کا شول دادرش دا ټولې ټیکې ته کاوي شه په دې آرام کې ستې
دسی کې دې شي چې په یو یوې سندر کې څو ټیکې وشي
او دسم کې دې شي چې په یو سندر کې ته دوه ټیکې استعمال کې
ها
دریم کاوي شه خو هغه د پاره مغز طرز هغه سره لکه اریجمنت د میوزیک ډایرکټر دی
او
چې غواړي په یو ټیکې کې جوړې په دوه کې جوړې په سلور کې جوړې چې څومره کاوي شه دا د هغه خپل لکه دغه د سو کوي شو کې مشکل نشته د پټې کو کې هغه ته مغز ترتیب کیږي مغز ورته زمینه مساید کی گمار چې هغه ټیکې پکې استعمال شي
نو د خوغه د ټیکو موضوع شو په افغانستان کې د سي تکړه تکړه موسیقاران یا تبلیغګون کې چې ډیر مشهور دي او حساب پکې دی داسې شته
او ولی بله سه بالکل شته دي خو استادان شته دي
پکې څوک دي داسې چې اکثره یې سپینګری شوی دی او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد مې دی الحمدلله ځوان دی او نو خو نامي سره دی او افغانستان پاکستان لکه تر کوم ځای پورې جرمني پورې تر لکه ډېر ملکونه هم کتلی دی استاد سنم ګل نومېږي ته حاجی صاحب چمن ګل خو دې دی بخیر جمله مولا سره تغییر ور دی کشر ور دی د استاد مینا ګل
او دا خود موسیقی استادان دی بالکل
لکه ټول افغانان پیژنې نو استاد سنم گل خو استاد سره ده اوس نورم سره ته په کابل کې مشه خو استادان شته ده بوشه لکټیر دي
نو استاد زموږ د پروګرام وختم کم ده په پای کې یو ټیکا زموږ اوریدونکو ته وغه غو داسې خه چې هغه واوري او خوده پامانی به موږ تانم ډیر مننه چراغلی کور دی ودان
من شالوس ټیک ته زبا دوی ته داسې یو ټیکا به وغه کوم چې مقصد اوس زه یوازې منو داسې یو شی به وغه کوم چې داسې لکه
خوندور راشي
نو دې ټیکا ته دا کیروا ټیکا دا
کیروا
سو کیروا کې لږ زره خیر دی او مې
توه
او یوازې مو خیر دی چې کوم زیاتې کې یو ټول نزه معذرت هم غواړم او بخښنه غواړم ټول
فنا سیدی یو له غو شاعرانو د چي رسمي زکړی نه دی کړی هغه وای چې په خپل کور کې ل خپل نیکس خز دکړی کړی د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوسل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل دا چې ول شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعری کړی دا ودي ته ورته پښتنې په نننی فنکار برخه کې سمګ همکار وګمه جبار خیل تر کوي
فنکار
ډیره زیاته مننه زه بلاته سینا اول دا پښتنه وکم چې تاسو په دې یو ټولنه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېرې دي تاسو شاعري کوئ او ولې تاسو شاعري کوئ الی د شاعرۍ مصدع
شاعري سره خو نو ماشوم ته به مینا و او د یو شاعرانه ماحول کې لوي سوي ما نو دا مې یو ارمان اوسې زه یو وخت یو شعر ولیکم دا هر شاعر شعر به مې چې لوست نو خوښه به مې سمه ولې سې کاس یا دا شعر زما و یو یا ما هم یو وخت وکول لازم څه زهم یو وخت شیر ولیکل شم
اغلی فنا سیدی استاسی ټولګه چاپ شوی او په دې ټولګه باندې یو ډیر خسته شناونه هم خپل شوی ده البته تاسو دارته وایس چې د دې ټولګي نوم څه ده او اول مدانو مرته غوړه کړی ده
نوم دې ټولګي نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دې
د توبا تر سیوري لاندې
bale
ها نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی دا یا کړی دا
او دا تاسو bale بختنه په ځوا کې باید ویم چې دا نوم ل ماشوم توپ کې چې ما وکړه ماشوم توپ او ورسته چې اوسم زه د حافظ شیرو سره متعلق کوم ناغه کې د توبا د ونه د نامه ذکر ډیر راغلی دی نو هغه وخت یو ورځ داسې چې نیک سره مې شیرو نام لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مرخصته و یو شعر و چې هغه زما ډیر خوښیده دوه بیته به تاسو ته وایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې پکې د توبا ذکر راغلی بیتونه داسې دي فاش میگویم و از گفته خود دلشادم فاش میگویم و از گفته خود دلشادم بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم او سایه توبی و دلجویی و حور و لب حوز سایه توبی و دلجویی و حور و لب حوز به هوای سر کوی تو برفت از یادم کلا چی ما داشتی رو لسن رو نکنم بکتنم کسی توبات څه ته وایي زیاتر وخت به مې چې شعرونه لوستل نو نیکنه به مې پوښتنه کوي بیا هغه راته ویل چې داسې توبه جنت کې یو ونه ده او د دې پاره ټوله شرح راته ویل نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه د یو تصویر د دې ونې زما په ذهن کې نو بیا به مې ډېر خوښېده زما په شعرونو کې هم ډېر د توبه د ونې ذکر راغلی ده او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کوو
ډېر ښه ستاسی ټول گما سره لاس کده په دغه ټولګي کې تاسو ډیر ښه شعرونه لیکل دي، نظم هم پکشته ده او غزل هم پکشته ده او ډیر د شعر ډولونه پکې دي، نو تاسو دارا ته وایست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کیږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړې دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلې، پوهنځي ته نه یم تللې، خو په کور کې مې له خپل نیکه نه چې هغه یو ډېر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علمې لاره، نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي، او هغه موږ ته ډېره په مینه او په ډېره ښه انداز موږ ته زده کړې راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستان ولولي او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ شوي دي یا نه دي خوښ شوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي او کله دوه درې میاستو کې دو بیتونه هم نسم لیکلای، نو شاید همدا الهام
خبره وي. ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر دی، یعنی اغیز د کم شاعر شعرونو پتا کړی دی؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مش کم شعرونه لوستي دي، په سر کې به مې اولنی شعر چې ما کله زه له شعر سره اشنا شوې یم هغه شعر ما لوستی، هغه د حضرت حافظ شیرازي شعر دی چې هغه ما ولوست، نو هماغه د شعر سره لومړی ځل چې زه اشنا شوم هغه و، نو هغه به ډېر مې خوښ سو، کنه هغه وخت په معنا او نه پوهېدم، خو بیا هم په ما یاثر وکړو، بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعر شعرونه به مې همیشه لوستل او ډېر به یاثر راباندې کوو، زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډېر لوستل او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغه شعر ولیکلی سم.
بله، تاسو د حافظ شیرازي یادونه وکړله، حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسو فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپله فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګم ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي او ډېر زیات مې خوښېږي، د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستي دي، ډېر مې خوښېږي، او زما نیکه هم د فارسي ادبیاتو ډېر مینهوال و، په کور کې کتابخانه لرله، نو هغه کې به مو مشاعرې ترسره کولې له خپلو خویندو ورونو سره، نو دا زما لپاره له خپل نیکه نه ډېرې خوږې خاطرې لرم. او هغه
تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډېر اورئ او په کور کې له ځانه سره وایاست؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډېره مې خوښېدله، بیا د معاصرو کې د ډېرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډېر خوښېږي او ډېر مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډېره مې خوښېږي، بار بار لولمه او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دوراني استاد شاعري ده، د ډېرو د معاصرو کې د ډېرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولمه.
اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورښکاره کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیکه خپل نیکه ته مې واوراوه،
بیا د هغې عکس
العمل ډېر زیات خوښ کړ، ډېر زه وهڅوم، ځکه هغه شعر ما لیکلی وو، نو ډېر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتلل، خو ما د لیکلو جرات به مې نه شو کولی، همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راته، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې، او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نه شو، ما ویل دا به دومره ښه شي نه، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي هغه ډېر لوړ و، او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه دی، باید وی نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه، تراوسه هیڅ سندرغان ته شعر نه دی ورکړی، ځکه زما شعرونه تراوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي، نه اخبار څه کې چاپ، دا لومړی ځل دی چې کتاب مې چاپ سو.
د دې نه پس تاسو د سه هوډ لري چې سندرغاړو ته دی خپل شیرونه ورکي او اغوی دی په کمپوس او په موسیقي سره وي.
که سندرغاړي خپل وغواړي ویل ولی دی اغوی خوښ سي ولی نه د سه تحملي نه سي زه ورته چې زما شیر ول ولی که خپل اغوی وغواړي خوښ سي ویل ولی نو بس.
نو تاسو ممانعت نه کوي یعنی تاسو موافق یاست ورسره؟
بله او چې دی ویلو
ډېر دا انګیزه د شعر ویل څنګه تاسو ته پیدا شوه؟ تاسو څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسو شاعري کولای شئ، تاسو به شاعر کېدلی شئ؟
دا د شعر سره ډیره مینه وه چې ما به کله شعر لوستل نو ځینې هماغه د ما ته به دا زړه ته مې دا راتله چې کاشکې ما هم لیکلی وای. نو بیا به همدا اوسې ځینې بیتونه منظوم هغه به مې جملې به مې ذهن ته راتلې. نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مو کړم راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم. او ډېر مې ارمان مې و، دا مې ډېر ارمان و. همیشه به مې له نیکې سره همدا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم، شعر ولیکلی شم. نو هغه به ډېر ماته ډاډ راکوه او زه به یې هڅولم چې ته کولی سي. همیشه به یې راته ویل چې ته کولی سي، ته به یوه ښه شاعره سي. هغه د مثال به یې راته د اقبال لاهوري هغه باید ډېر ویلو چې در طلب کو شمه دی دامن امید ز کف، در طلب کو شمه دی دامن امید ز کف، دولت هست که یابی سر راه گاه. دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندي ساتله او زه دې ته وحسلم چې
زه د شعر دنیا ته یې راوستلې. ډېر ښه آغلی سیدی، تا سره ستاسو ټولګه ده، نو غواړم چې له دغې ټولګې نه بیا هم یو غزل ووایست.
سمه ده، یو غزل به ووایم په دې هیله چې ستاسو او د اورېدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ
غزل دوی. ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه، ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه، مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږده او راشه. سیلی به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا، سیلی به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا، یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږده او راشه.
بله، په ژوندانه کې دې بریالی وي او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلی زموږ سټوډیو ته. الله تاسو نه ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډېره مننه چې ما ته مو د ښکلي خبرونو ته بلنه راکړه. ډېره زیاته مننه.
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي. خلکو خو خوي چې لږې مودې څخه ډیر کار واخلي. دغه غوښتنې په لنډو کې سو هم تاثیر کړي، ځکه خلک غواړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام ترلاسه کړي. نو همدا ده چې په اوس وخت کې خلک لنډې کیسې لا لنډې لیکي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار د اجمل پسرلی لنډې کیسه وړاندې کوي.
زرپاڼه. سمندر کې د کشتۍ دوه څراغونه لکه په تور شپه کې د ترهیدلې پیشو خبرګې سترګې بیړی رانیږدې کېده. ژغ یې نه و که یې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و. سړک لور ته څک سوم، د موټر غرهاری مې تر غوږ سو، خو څه نه و. کښتۍ ته مې وکتل، نه ښکارېده. شایي څراغونه به یې د پولیسو له ویرې مړه کړي وو. قاچاق وړونکو ویل چې د شپې کله ناکله پولیس ګزمه کوي چې څوک د اوبو له لارې په بیړیو کې اروپا ته تیر نه سي. په واټساپ کې پیغام راغی. اوس ځان چیرته غلی کړه چې پولیس خبر سوي، ممکن سهار وختي ولاړ سو. د سړک خواته پورته سوم، له لرې مې پر یوه موټر سترګې ولګېدې. څراغونه یې د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل، خو کښتۍ ته مې هیله وه چې ما به اړوي. دې څراغونو ویرولم چې ما بوري لاندې می ځان وښویوه. له یوې بوټې سره کښېناستم. موټر تیر شو او ماته یې ویلي وو چې د ترکیې پولیس کله ناکله د سمندر غاړې ته په مړو څراغونو درېږي. شمال یخ لګېده. لپای کې مې جاکټ راوایست. جاکټ مې واغوست. پر شګو مې پښې وغځولې. پرېوتم. د شمال له پښه او د څپو له څړپه پرته ژغو ژغ نه و. سترګې مې درنې سوې. ژغ مې واورېد. ناشنا و. سترګې مې پر اوبو د لمر پرتو وړانګو ته وبرېښېدې. سر ته مې پولیس ولاړو. اسناد یې وغوښتل.
استاد نشناس د افغاني موسیقي یو مشهور څیره ده. هغه لزګونه کال په خوای وسندره ویلی و. محبت اول اسانه په نظر راغی. دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شو چې لا هم د ګڼو مینانو په ژبه راځي. ریشما شفا دغه سندره په نوی انداز ویلی او ښاغلی نشناس ته نظرانه کړي. د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې هم دا سندره اورو.
ورخمین خیال